د شپې نه بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. دا خبرونه هم د نورو خبرونو په څیر په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بدني سزاګانو یو شپېته پیښې په افغانستان کې مستندې کړي. یوناما نن په یو راپور کې ویل چې طالبانو د دوو هلکانو په ګډون 301 تنه نارینهوو او 80 تنه ښځینهوو ته بدني یا فزیکي سزاګانې ورکړي. یوناما په دې راپور کې چې سرلیک دی په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مرګ یا اعدام دوه پیښې هم مستندې کړي. یوناما وایي دا سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې د هیواد د قضا له چوکاټه ایستل شوي. د یوناما د راپور په زمینه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون هم راغلی چې وایي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي. افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د سوداګرۍ اړیکې به پراخوي او د ډیورن کرښې په اوږدو کې د وسلوالو فعالیتونه به راکموي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پاکستان ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورسو. متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په اسلام آباد کې وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ پرمختګ، د تروریزم پر ضد مبارزه او د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا د دې موافقې مهم اهداف دي. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې دواړو خواوو پر دې هم خبرې کړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه باید په کال کې 3 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. متقی او زرداری له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر چن گنگ سره هم په دې درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی وو. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره ینای وایي د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانولي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې له مخې خبریالانو او رسنیو ته یو لړ مالي امتیازات ورکول کیږي. نای په یو بیان کې د دې طرحې هرکلی کړی خو ټینګار کړی چې دا امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي. د دې طرحې د جوړېدو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د طالبانو پر حکومت تور دی چې د رسنیو ازادي محدوده کړې او یو شمیر خبریالان او فعالان زندانونو ته اچولي دي. په ایران کې پر دوه نورو کسانو هم د اعدام حکم تطبیق شو. میزان وپاړې نن راپور ورکړ چې دا دوه کسان یو یوسف مهرداد او بل صدرالله فضلي زاري نومیږي او دواړه پر ټولنیزو شبکو اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي او بېدینۍ ته د خلکو د هڅونې په جرم په اعدام محکوم شوي. خو میزان نه دی ویلي چې دوی څه وخت اعدام شوي. د راپورونو له مخې مهرداد او زاري د عراق د انقلابي محکمې لخوا په 2019 کال کې تورن شوي وو. د خبر له مخې د دریو کوچنیو ماشومانو پلار مهرداد په کفر ویلو او د قرآن کریم په سوځولو تورن دی او زاري د راپورونو له مخې اعتراف کړی چې اسلام او د اسلام پیغمبر ته یې سپکاوی کړی. په ایران کې د اعدامونو د لړۍ له کبله چې شمېر یې په تیرو دوو اونیو کې په هرو شپږو ساعتونو کې یو تن ته رسیږي اندېښنې په زیاتېدو دي. او د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې 15 بی پیلوټه الوتکې او 14 توغندي راغورځولې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن سهار په یو خبرپاڼه کې ویل په دې بی پیلوټه الوتکو او توغندیو خارکیف، خرسون، میکولایف او اودیسه ښارونه په نښه شوي وو چې واړه وویشتل شول. په خبرپاڼه کې راغلي چې غورځول شوی بی پیلوټه الوتکې د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونه وو. خبرپاڼه زیاتوي چې د حملو مرګ ژوبله هم پیښه کړې او ودانۍ د استوګنې کورونه او ملکي تاسیسات یې ویجاړ کړي. خو په خبرپاڼه کې دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په دې خبرونه کې د طالبانو لخوا خلکو ته د بدني سزاګانو د ورکولو په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور جزئیات درکوو. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی د خبرو تفصیل به هم واوري. په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې پروګرام بحثونه هم د موضوع ته ځانګړي شوي.
پاکستان که څومره موږ غته د دښمن په سترګو د افغانستان قضایي کې ډیر زیات مهم ده او دغه ناسته باید ډیر مهمه وي، ځکه چې د کړکۍ جوړ کولو لپاره همدا ناستې دي چې لارې خلاصې.
په نورو موضوعاتو کې د وینې د کمښت یا تلسیمیا ناروغۍ په اړه چې ورځې نن په افغانستان کې ونمانځل شوه هم یو راپور لرو.
په دې باندې موږ پوهېدوم نه چې دا تلسیمیا ده. موږ ته تقریبا د دې په شپږ کلنۍ کې پته ولګېدله، نه موږ پرې پوهېدلو او نه ډاکټران په دې باندې پوهېدل چې اصلي مشکل څه ده.
او په غزنی کې یو ځوان ځکه ځان وژلی دی چې د دله خوښۍ پرته کوژده ورته شوې وه.
د ځوانانو د پیغلو له خوښۍ پرته هغوی ته کوژده کوي او یا هم د هغوی ودونه کوي چې دا غصه ډېرې بدې پایلې لري.
نور مطلب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته ملګری ملتونه وایي د طالبانو له واکمنې وروسته لسګونه افغانان چې ماشومان هم پکې دي په عام محضر کې اعدام شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د بدني جزا او د اعدام سزا تر عنوان لاندې راپور کې چې نن خپور شو ویلي چې دوی په دې ترڅ کې د اعدام او غیر قضایي وژنو یا سنګسار دوه پیښې هم مستندې کړي. طالبانو په غبرګون کې ویلي دي چې د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو او د اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دوی مکلف دي چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
یوناما په افغانستان کې د بدني مجازات او د اعدام د سزا په اړه خپل راپور نن خپور کړ. په دې راپور کې راغلي واکته د طالبانو له رسیدو وروسته د طالبانو لخوا په افغانستان کې په یو شپې تو پیښو کې 309 نارینه، 80 ښځې او 2 ماشومان په عام محضر کې په درو وهل شوي. د یوناما له قوله دغه کسان له 10 تر 9 درو وهل شوي او ځینې مواردو کې د درو شمیر 100 ته هم رسید. راپور زیاتوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د 2020 کال د اگست 15 وروسته د طالبانو لخوا سنګسار، په درو وهل، شکنجه، په زور خلک په یخو اوبو کې درول او په زور د سر خریول د تطبیق شویو بدني مجازاتو په توګه مستند کړي دي. یوناما وایي دا مجازات د محکمې د حکم پر بنسټ د غیر قضایي ارګانونو او د خپل سرو کسانو لخوا عملي شوي او سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او خزینه قاضیانې له قضایي چوکاټه ویستل شوي دي. په راپور کې زیاته شوي واکته د طالبانو له رسیدو وروسته دوی د اعدام او غیر قضایي وژنو یا سنګسار دوه پیښې هم مستندې کړي دي، خو په کندوز کې د واکسیناتورانو د وژلو په تور څلورو نورو کسانو ته د اعدام د سزا د غوښتنې په اړه هم اوریدلې دي. په راپور کې د یوناما د بشري حقونو د برخې مشرې فیونا فریزر له قوله لیکل شوي بدني مجازات د شکنجې پر وړاندې کنوانسیون څخه سرغړونه ده او باید ودرول شي. هغې زیاته کړې ملګري ملتونه د مرګ له سزا سره په کلکه مخالف دي او واکمن چارواکي هڅوي چې په عاجل ډول د اعدام سزا بنده کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د یوناما راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور په اړه خپل غبرګون کې یوناما ته لیکلي د افغانستان 99% خلک د اسلام د سپیسیلي دین او اصولو پیروي کوي، نو له همدې امله قوانین د اسلام له ارشاداتو او احکامو سره سم ټاکل کیږي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو او د اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دوی مکلف دي چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې دوی د اسلامي شریعت په رڼا کې سزاګانې تطبیق کړي، خو یوناما په خپل راپور کې ویلي افغانستان د بشري حقونو ټول نړیوالو سندونو او کنوانسیونونو ته چې دا هیواد غړیتوب لري په عملي کولو مکلف دی. افغانستان د شکنجې او نورو ظالمانه غیر انساني او لسپکاوي د ډک چلند مجازاتو پر وړاندې درېدو کنوانسیون چې پر بنسټ یې په عام محضر کې د سزا ورکول بندیږي لاسلیک کړی او رسمي غړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې د طالبانو مخکنیو کړنو ته هم اشاره شوې او لیکي طالبانو د خپل لومړی واکمنۍ پر مهال هم خلک په عام محضر کې اعدامول، په درو یې وهل او د بدن غړي به یې پرې کول. یوناما وایي طالبانو د شل کلنې جګړې پر مهال، یعنی له 2000 لومړي کال وروسته کله چې د دوی رژیم سقوط شو، د خپلواک لاندې سیمو کې بدني مجازات او د اعدام سزاوې تطبیق کړي دي. یوناما په راپور کې راغلي د 2010 کال د اګست له 15 تر د 2020 کال د اګست له 15 طالبانو د موازي عدالت د جوړښتونو پر بنسټ 214 تنه وژلي او 46 نورې ټپیان کړي. یوناما وایي طالبانو هغه مهال هم دا سزاګانې عموما د یو قاضي یا کمیسون د پریکړو پر بنسټ ورکړي چې پکې اعدام، سنګسار، په درو وهل او د بدن د غړو پرې کول شامل دي. دا راپور داسې مال خبرېږي چې تیره پنجشنبه د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالمالک حقانی وویل دوی تر اوسه 115 تنو ته د اعدام، 30 تنو ته د سنګسار، 4 تنو ته د دیوال لاندې کولو او 10 نورو ته د درو وهلو سزاوې اورولې دي. هغه زیاته کړې وه ځینې مجازات پلي شوي او ځینې نور یې پلي کېدو ته چمتو دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار ل شپږو د مخام تر شپږو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
لکه چې په خبرونو کې مهم اوریدل، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پاکستان ته خپل 4 ورځنی سفر پای ته ورسو. د دې سفر په ترڅ کې افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې د سوداګرۍ اړیکې به پراخوي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې به د وسلوالو فعالیتونه راکموي. ښاغلی متقی نن سهار په خپلو څرګندونو کې وویل چې پاکستان او تحریک طالبان پاکستان د خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال طاهر خان و پوښت.
امیر خان متقی خو خپل سفر بشپړ کړی دی، واپس کابل ته تللی هم دی او نن چې داغه آخري کم دلته ستراتیژیک مطالعات په یو مرکز کې وینا کول، نو اول خو هغه د خپل حکومت هغه پالیسي او تګلارې داغه وضاحت وکړ. بیا پوښتنې چې وي نو هغه کې خو زیاتې پوښتنې د پاکستانی طالبانو په اړه باندې وي او پاغه پاړه باندې خودو وی چې ٹی ٹی پی او پاکستان دغه مسلې په خپل باندې حل کړي. هغه وی چې د دوی حکومت خپل ذمہواری مسولیت په دې اړه باندې هغه کړی دی او د دوړ غاړې کینول وی او اوس د دوی خپل باندې دغه مسلو حل راوباسي. نو یو خدا موضوع بل یو موافقه معاهده نه ده شوی او زما خیال په هغه کې لکه مشکلات ټکنیکی شته، ځکه دا طالبان حکومت سره رسمیت نه پیژني او چې پر اسمیت نه پیژندل کېږي نو ګمان نه کوم چې یو معاهده که خپل منځ کې ردی شوی هم وي، لیکن هغه به یو رسمي بڼه ونه لري. نو دا خو ده وویل امیر خان متقی په خپله وینا کې چې ترانزیت باندې خبرې شوې دي، تګ راتګ باندې، د ریل پټلۍ باندې، د بسونو سرویس باندې، او بل دا خبره موکړه چې دواړو غاړو په دې باندې د توافق کړی دی چې اوس کم 1.1 میلیارد ډالر د دې هغه د تجارت حجم دی پاکستان او د افغانستان هغه 3 میلیارد ډالر ته رسېږي. او د دامي دا وکړه چې د دې حکومت د راتلو وروسته نه یوازې پاکستان سره بلکې مرکزي آسیا سره ټول سره تجارت دن زیات شوی دی، لیکن هوکړه معاهده په 4 ورځو کې یو هم نه شي. یو خبره د چین او د افغانستان او د پاکستان چې کوم درې لسیزه غونډه وه هغې ته هم پوښتنې وشوې. نو د خپل تفصیلات پر نکړ چې راتلونکي کې نور تفصیلات مخې ته راشي اعلان به وشي، لیکن یو خبر یو کړه چې درې واړو په دې باندې توافق کړی دی چې خپل ځمکه او هوا هغه به د یو بل خلاف پر ضد نه استعمالي، ځکه طالبان حکومت بار بار دا خبره کوي دا کوي چې ډرون هم چې کوم الوتکې دی هغه د پاکستان د پاکستان د فضا څخه افغانستان داخليږي. دا خبره یې ممکن مبارک عمومي امیر خان متقی د خپل سفر نه ډاډمن او مطمئن ښکارېده.
د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان و چې پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی د سفر او د هغه د څرګندونو په اړه جزئیات اورول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر نن د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال ویل چې په پاکستان کې ناامنی او وینه تویدل نه غواړي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد پر ضد نکاریگی. د متحده عربی اماراتو په ابوظبي کمپ کې د افغان پناه غوښتونکو یو استازی وایي د 13 میاشتو له تېرېدو وروسته هم بې برخلیکه دی. رامش نظري چې په ابوظبي کې ځان د افغان پناه غوښتونکو استازی معرفي کوي ادعا کوي چې په دې کمپ کې دوی د ګرځېدو او د بیان ازادي نه لري او هر ځل یې چې له رسنیو سره خبرې کړي ځپل شوی دی. د 2018 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکایي ځواکونو د تخلیه په پروسه کې زرګونه افغانان بیلابیلو هیوادونو کې کمپونو ته ولېږدول چې له هغه ځایه په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې شرایط ورته برابرېږي. د ازادۍ راډیو خبریال همایون هیواد او په دې اړه تفصیل.
د ابو ظبی په کم کې افغان پناه غوښتونکي وایي له تیرو اتلسو میاشتو راهیسې په بې برخلیکه حالت کې ژوند کوي. رامش نظري چې ځان په ابو ظبی کم کې د افغان پناه غوښتونکو استازی معرفي کوي وایي چې مخکې په افغانستان کې ژباړن و او له تیرو اتلسو میاشتو راهیسې په ابو ظبی کې د نورو افغانانو تر څنګ له بې برخلیکه حالت سره مخ دی. دی وایي که څه هم د پناه غوښتنې قضیې د منلو په خاطر څو ځله مرکې ورسره شوې خو تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی.
اتلس میاشتې وشوې چې په ابو ظبی کم کې هر ځل چې د ایم دفتر ته ورځم او د خپل کیس په اړه پوښتنه ترې کوم وایي چې منتظر شئ.
منتظر باشید.
ښاغلی نظریې دا کوي چې په ابو ظبی کم کې له ډېرو ستونزو سره مخ دی خو نشي کولی د خپلو ستونزو په خاطر غږ پورته کړي.
مشکل اساسي مو که آزادی حق
زموږ اساسي ستونزه دا ده چې آزادي زموږ طبیعي حق دی خو موږ دلته څه ښځې سړي یا که ماشومان دي د ګرځېدو او بیان آزادۍ حق نه لرو. هر ځل مو چې غږ پورته کړی د عربي مسؤولانو لخوا ځپل شوي یو.
عرب سرکوب می شود.
د ابو ظبی کمپ مسؤولانو دې ډول ادعا وکړه چې مخکې هم شوي لا تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د افغان پناه غوښتونکو دا استازی زیاتوي چې د روغتیایي خدمتونو کیفیت ډېر ټیټ دی او پناه غوښتونکي له رواني ستونزو سره مخ شوي. هڅه مو وکړه په ابو ظبی کمپ کې له نورو افغان پناه غوښتونکو سره هم وغږیږو خو هغوی وویل چې له رسنیو سره له خبرو منع شوي او په دې اړه یې وضاحت ورنه کړ چې ولې دا بندیز پرې لګېدلی. تازه سینین تلویزیون هم راپور ورکړی چې 2000 افغان پناه غوښتونکي د متحده عربي اماراتو په کمپ کې له یو بې برخلیکه حالت سره مخ دي. د سینین د راپور پر بنسټ د هغو 20000 پناه غوښتونکو له ډلې څخه دي چې د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته د متحده عربي اماراتو کمپونو ته لیږدول شوي. که څه هم د امریکا او کاناډا دولتونو له دې کمپ څخه ډېر پناه غوښتونکي انتقال کړي خو ځینې اوس هم په دې کمپ کې پاتې دي. تر دې مخکې د بشر حقونو د څار سازمان هم په یو راپور ویلی وو چې متحده عربي اماراتو له 2400 تر 2500 افغان پناه غوښتونکي له 1500 میاشتو راهیسې د اماراتو په بشر دوستانه کمپ کې زنداني کړي دي خو د متحده عربي اماراتو حکومت یې راپور ته غبرګون نه و ښودلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د سعودي عربستان په جدې ښار کې د سودان د جګړې د ښکېلو اړخونو د استازو خبرې نن درېیمې ورځې ته وغځېدې خو کوم ځانګړی پرمختګ نه تر سترګو کېږي. د سودان جګړه شاوخوا درې اونۍ مخکې پیل شوې چې تر اوسه پکې سلګونه کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي دي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د سودان په پلازمینه خرطوم کې نن سهار آرامي وه او په ظاهره داسې بریښي چې د جګړې د ښکېلو ډلو لخوا په سعودي عربستان کې پیل شوو خبرو څه ناڅه پایله لرلې. پرون یکشنبه بیا د سودان د پلازمینې خرطوم په جنوب کې د نښتو غږونه اورېدل کېدل. اسوشیتد پرس خبري اجانس لیکلي چې د سعودي عربستان او امریکا د ګډ ډیپلوماتیک نوښت له مخې د سودان د جګړې د درېدو په هدف خبرې د شنبې په ورځ پیل شوې دي. د سعودي عربستان او امریکا په یو ګډ بیان کې دا خبرې د سودان د جګړې لپاره په خپل بڼه کې لومړنۍ خبرې بلل شوې چې د جګړې د ښکېلو خواوو استازو پکې برخه اخیستې ده. رویټرز خبري اجانس بیا لیکلي چې سودانیانو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپلې ټولې هیلې د جدې په همدې غونډې پورې تړلې دي. د سودان د جګړې ښکېلو خواوو بیا ویلي دوی به یوازې د بشر دوستانه مسلو لکه د تخلیه د خوندي بهیر لپاره هڅه وکړي نه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره. له شاوخوا درې اونیو راهیسې چې د سودان جګړه پیل شوې څو ځله لنډمهاله اوربندونه نافذ شوي خو ښکېلو خواوو مات کړي دي. د سودان د بحري سیمې یوې دولتي کارکوونکي تمادر ابراهیم رویټرز ویلي که د جدې ښار پیل شوې خبرې پایله ورنه کړي دوی به ونه توانېږي چې خپلو کورونو او عادي ژوند ته بیرته وګرځي. نوموړی ویلي موږ همدې خبرو ته په تمه یو ځکه زموږ یوازینۍ هیله همدې ته ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي تر اصلي مذاکرو مخکې خبرې چې د شنبې په ورځ پیل شوي تمه کیږي چې را روانو ورځو کې به هم ادامه ولري او د بشري مرستو لپاره به یو اوربند ته لاره هواره کړي. په اعلامیه کې راغلي چې امریکا او سعودي د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې له دغو خبرو نه پراخو بحثونو ته زمینه برابره کړي چې له مخې یې په دایمي توګه جګړه پای ته ورسیږي. د سودان په جګړه کې تر اوسه شاوخوا 200 کسان مړ شوي، زرګونه نور ټپیان شوي او شاوخوا 100000 نور له هیواده بهر کډوال شوي دي. د سودان په جګړه کې ښکېلو خواوو په پراخه توګه له چاودیدونکو مهماتو کار اخیستی چې د ملګرو ملتونو په خبره دې کار ملکیانو په ځانګړې توګه ماشومانو ته خطر پېښ کړی دی. بشرپالو ادارو هم خبرداري ورکړي چې د جګړې دوام به دغلته لوړاندې نه پیل شوی ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په تلسیمیا یا د وینې په کمښت د یو شمیر اخته ماشومانو کورنۍ وایي چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې امکانات نشته او دوی اړ دي چې خپل ماشومان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته بوزي. د تلسیمیا د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د مې په اتمه په افغانستان کې هم ولمنځل شوه، د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبی وویل چې د سرطان ناروغۍ د درملنې په خاطر یو روغتون جوړوي چې د تلسیمیا د درملنې یوه څانګه به هم ولري.
زما خو دوه لورګانې دواړه خبرګونې دي دا تلسیمیا دي.
محمد عظیم سیدی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی چې وایي دوه لوڼه یې په تلسمیا اخته شوي. هغه زیاتوي دا چې د تلسمیا په اړه په افغانستان کې عامه پوهاوی نه کیږي او خلک یې په اړه ډېر معلومات نه لري. دی هم ډېر وروسته پوه شو چې لوڼه یې تلسمیا شوي دي.
په دې باندې موږ پوهېدوم نه چې دا تلسیمیا دي. موږ ته تقریبا د دې په شپږ کلنۍ کې پته ولګېدله چې دوی تلسیمیا دي. د رنګارنګ ناروغۍ سره به زرزر مخ کېدلې، مثلا سینې خرابېدل، د خېټې نه خرابېدل، لاروغ به تبه و شدیده. نه موږ به پویدل او نه ډاکټران په دې باندې پویدل چې اصلي مشکل څه ده. بیا د ډېرو حالو ځلو دغه نه وروسته په کابل کې او معاینات هم وکړل چې هغې د تلسیمیا شک پرې وښودلو. بیا پاکستان ته ماشومان یوړل، بالاخره تشخیص شو چې دوی د تلسیمیا ناروغي لري.
ښاغلی سیدی وایي دا چې په افغانستان کې د لوڼو معیاري درملنه نه کېدله، اوس یې د درملنې په خاطر هر ځل پاکستان ته بیایي چې د لګښتونو له پلوه تګ راتک او درملنه ګرانه ورته تمامېږي. د ژوند خیریه ټولنه چې د تلسمیا ناروغانو ته د وینې او نورو روغتیایي خدمتونو په برابرولو کې مرسته کوي هم مني چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې په خاطر امکانات نشته. د ژوند خیریه ټولنې مشر راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وویل
اکثره ناروغانو ته تر اوسه پورې د وینې سره او سپین کرویات دواړه تطبیقیږي. په داسې حال کې چې ناروغ یوه ته ضرورت لري او د بل په اضافه په وجود امباریږي. نو د تلسیمیا ناروغانو د تداوی لپاره نه هغه وسایل په افغانستان کې کافي موجود دي او نه د تداوی لپاره هغه لازم میتودونه او ډاکټران شته دي. یوازې په افغانستان کې په دې بسنه کېږي چې د ناروغ وجود وینه کمه کې او د تنور وینه وخی جوړ شي.
په افغانستان کې د تلسیمیا د درملنې په برخه کې د امکاناتو د کمښت خبره داسې محل کېږي چې نن د میاتمه د تلسیمیا ورځ د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې نمانځل کېږي. دا ورځ نن په افغانستان کې د طالبانو حکومت د امروختي وزارت له لوري هم ونمانځل شوه. د دې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د دې وزارت چارواکو ژمنه وکړه چې د تلسمیا د تشخیص او درملنې په خاطر به په مرکز او ولایتونو کې مرکزونه جوړوي. د تلسمیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبی ساحل هم د سرطان ناروغۍ د درملنې په خاطر د یو روغتون د جوړولو ترڅنګ ژمنه وکړه چې په دې روغتون کې به د تلسمیا ناروغانو د درملنې په خاطر هم یو څانګه جوړوي.
په دې پسنګ کې موږ کوشش مومدای چې د شفاخانې ته یو برخه تلسیمیا امراسته هم ورکومږه او په دنیاوالو باندې هم غږ کوو چې دا رقم ماشومان سره همکاري وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت د امروختي وزارت په تلسمیا داخته کسانو تازه شمیرې له موږ سره شریکې نه کړې، خو په وروستیو کلونو کې په تلسمیا داخته کسانو له ډېرېدو سره هم شکایتونه کیږي چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې ډېر روغتیایي مرکزونه نشته. تلسمیا چې ډاکټران یې ویرسي ناروغي ګڼي، له مور یا پلار څخه ماشوم ته انتقالیږي او د مخنیوي لپاره یې وړاندیز کیږي چې په خپلو کې د ودونو له کولو ډډه وشي. د ډاکټرانو په وینا د دغې ناروغۍ له امله د ناروغ د وینې سره کرویات تخریبیږي چې له امله یې ناروغ د وینې په کمېدو اخته کیږي او که په وخت او معیاري درملنه یې ونه شي، ناروغ کس ته وروسته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونه یو وروستای راپور. البته د هم مهروي چې د خبرونه په دوه منیمای کې 25 دقیقې اونیس بحث لرو، خو اوس ورزو یو راپور ته. د نور افغانستان ترڅنګ په غزنی کې له هم د هلک او نجلۍ له خوښې پرته یا اجباري کوژدې او ودونه کیږي. په غزنی کې ځوانان او پیغلې وایي له خوښې پرته کوژده او واده کول په ټولنه کې کورنۍ او ټولنیزې ستونزې رامنځته کوي. په کورنیو کې تاوتریخوالی جوړوي او بیا دوی نشي کولی چې یو ښه ګډ ژوند جوړ کړي.
میرویس د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ د خمټخیلو کلي اوسیدونکی و. هغه تیره ورځ د کابل کندهار پر لویه لار د بارون کې ټیلر موټر ټیر ته ځان وغورځاوه او ځان وژنه یې وکړه. میرویس په دا لنډو ورځو کې تر دې وړاندې هم دوه ځله دا ډول هڅه کړې وه خو ورځ یې نه و راغلې. دا خبر د غزنی د امنیه قمندانۍ څخه رسنیو ته لیږل شوی او د میرویس ته ځان وژنې لامل یې هم د دله خوښې پرته ورته د کوژدې کول ښودل شوي. میرویس په داسې حال کې ځان وژنه کوي چې په غزنی کې لا هم د ډیری پیغلو او ځوانانو له خوښې پرته د هغوی کوژدې او ودنه کیږي. نه یوازې دا چې میرویس د ناخوښې کوژدې له امله د خپل ژوند لړۍ ته د پای ټکی کیښود، بلکې په غزنی کې وخت په وخت ځینې ځوانان د ناخوښې ودونو او کوژدو له امله یا خو ستونزمن ژوند تېروي یا یې ځان وژنه کړي او یا هم له کورونو تللي او له کلونو وروسته بیرته نه دي راغبرګ شوي. اجباري ودنه په افغانستان کې لا هم یوه ستونزه ده. ډیری ځوانان او پیغلې په دې باور دي چې میندې او پلرونه دي د لوڼو او زامنو خوښه په نظر کې ونیسي چې راتلونکی یې ورسره ښه او ژوند یې له خوښیو ډک سي. فعال ځوان زکریا حسنزاده وایي په کوژده او واده کې خوښه په پام کې نیول تر هر څه اړین دي.
د واده کول باید اجباري نه سي. هم نجلۍ او هم هلک حق لري چې د خپل واده خپل انتخاب کړي، او که څه هم بیا دغه کار اجباري سي دا یو ښه دود نه دی، یو ښه رسم رواج نشته په ټولنه کې، دا بیا خرابې رامنځته کوي. واده کول د طرفین رضایت به اصلي شرط دی چې باید دواړه د زړه له کومې نه غواړي خپل طرفین ته.
مریم په غزنی کې یو ټولنیز فعال ده. دا هم وایي له خوښې پرته کوژده او واده کول په ټولنه کې کورنۍ او ټولنیز ستونزې جوړوي. په کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي او بیا دوی نسي کولی چې یو ښه ګډ ژوند تیر کړي.
متاسفانه یو له هغو دودونو څخه چې په افغانستان کې اوس هم شتون لري او بالخصوص په کلیوالي سیمو کې، هغه چې هلته د ځوانانو د پیغلو د له خوښې پرته هغوی ته کوژده کوي او یا هم د هغوی ودونه کوي، چې دغه څه ډېرې بدې پایلې لري چې متاسفانه کله هم ځوانان دغه څه سره مخ کیږي، ځان وژنه خوښوي او ځان ته زیان رسوي.
د رواني ناروغیو متخصصین هم په دې باور دي چې کله د انسان له خوښې پرته د هغه د ژوند برخلیک ټاکل کیږي، نو بیا د هغې لپاره د خواشینۍ، ژور خفګان او ځینو نورو ناروغیو سبب ګرځي چې وروسته بیا دغه کس په هر ډول ناوړه پیښو لاس پورې کوي او د ځان تر څنګ د ټولنې د وګړو لپاره هم سرخوږی جوړیږي.
ستاسو له پیغامونو.
زه قاری مولوی ندا محمد د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالی څخه زما دغه پیغام در مخابراتو ریاسته پورې ورسوي. زموږ دا باده پیغام دی چې زموږ د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالی په ساحه کې د کارسیدی په ساحه کې مخابراتي شبکې سمکار نه کی، یو افغان بیسیم مخابراتي شبکه ستا هغه سمکار نه کی. زما د لوړپوړو امارت مشران صدا هیله ده چې زموږ مخابراتي شرکتو ته ډیره توجه وکړي.
خالد اتلی ما د لغمان څخه زما نظر دا ده چې اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوي کی او چین دې ته وهڅوي چې په زیربنایي او د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي تر څو زمونږ د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او له بله پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي.
شیخ زاهدم له هلمند نوزاد. نو نوزاد ولسوالۍ کې 14 کاله سخت جګړې وسوې چې مرکزي ساحه سیر ټوله خلک وتلي وه، باغونه وسوه، سرایونه نړېدلي، دوکانونه نړېدلي. څه خلک چې بیا ورته راغلي دي هغه د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دي چې اوبه نشته، بلکې ټوله ولسوالۍ د نوزاد ولسوالۍ د اوبو د کمښت سره مخ ده چې دشتي او غرني ولسوالۍ ده چې د وچکالۍ سخته ځپلې ده. نو زموږ د عمارت اسلامي څخه او د نړیوالو مرستندویو ټولنو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته غټ بند لکه د فرحت بند دا وتړي چې خلکو ته کار برابر سي، نفقه ور ورسېږي چې اوس خلک بېکاره دي، او نور په ولسوالۍ کې واړه واړه بندونه وتړي سي چې خلکو ته د چشاک او د زراعت تاینده اوبو زمینه ورته برابره سي. نو دا زموږ ولسوالۍ اوس د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ ته د باغاتو زراعت یې د منځه تللی دي. خلک یو عالم ستونزې لري، د اقتصاد ستونزه یو مشکل ده، د تعلیم نشتنې بل مشکل ده. نو دا زموږ ستاسې د غوښتنه ده چې زموږ انځور تر عمارت اسلامي او نړیوالو ټولنو پسې ورسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
د شپې 9:13 شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 15 اونیز پروګرام پیلېږي چې نوریاس نوری وړاندې کوي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګري ملتونه وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بدني سزاګانو 16 پیښې مستندې کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما نن په یو راپور کې ویل چې طالبانو د 2 هلکانو په ګډون 308 نارینهوو او 80 تنه ښځو ته بدني یا فزیکي سزاګانې ورکړې. یوناما په دې راپور کې چې سرلیکې دی په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا وایي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مرګ یا اعدام 2 پیښې هم مستندې کړي. یوناما وایي دا سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې د هیواد د قضا له چوکاټه ایستل شوي. د یوناما د راپور په زمینه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون هم راغلی چې ویلي دي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي. افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د سوداګرۍ اړیکې به پراخوي او د جوران کرخې په اوږدو کې د وسلوالو فعالیتونه به راکموي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پاکستان ته خپل 4 ورځنی سفر پای ته ورسو. متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په اسلام آباد کې وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ پرمختګ، د تروریزم پر ضد مبارزه او د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا د دې موافقې مهم اهداف دي. په اسلام آباد کې د ازادۍ رادیو د خبریال د راپور له مخې دواړو خواوو پر دې هم خبرې کړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه باید په کال کې 3 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. متقی او زرداری له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر چین ګنګ سره هم په 3 اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانولي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې له مخې خبریالانو او رسنیو ته یو لړ مالي امتیازات ورکول کیږي. نای په یو بیان کې د دې طرحې هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دا امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي. دا طرحه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو پر حکومت تور دی چې د رسنیو ازادي محدوده کړې او یو شمیر خبریالان او فعالان زندانونو ته اچولي دي. په ایران کې پر 2 نورو کسانو هم د اعدام حکم تطبیق شوی. میزان ویب پاڼې نن راپور ورکړ چې دا 2 کسان یو یوسف مهرداد او بل صدرالله فضلي زاره نومیږي او دواړه پر ټولنیزو شبکو اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي او بېدینۍ ته د خلکو د هڅونې په جرم په اعدام محکوم شوي. خو میزان نه دی ویلي چې دوی څه وخت اعدام شوي. د راپورونو له مخې مهرداد او زاره د عراق د انقلابي محکمې لخوا په 2019 کال کې تورن شوي وو. د خبر له مخې د یو کوچنیو ماشومانو پلار مهرداد په کفر ویلو او د قران کریم په سوځولو تورن دی او زارې د راپورونو له مخې اعتراف کړی چې اسلام او د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کړی. په ایران کې د اعدامونو د لړۍ له کبله چې شمیرې په 2 اونیو کې په هرو 6 ساعتونو کې یو تن ته رسیږي اندېښنې په زیاتېدو دي. او د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې 15 بې پیلوټه الوتکې او 14 توغندې راغورځولې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر د رستیز نن سهار په یو خبر پڼه کې ویل په دې بې پیلوټه الوتکو او توغندیو خارکیف، خرسون، میکولایف او اودیسې ښارونه په نښه شوي وو چې واړه ویشتل شوي دي. په خبر پڼه کې راغلي چې غورځول شوي بې پیلوټه الوتکې د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونه وو. خبر پڼه زیاتوي چې په دې حملو مرګ ژوبله هم پیښه شوې او ودانۍ د استوګنې کورونه او ملکي تاسیسات ویجاړ شوي دي. خو په خبر پڼه کې دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف
50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په تخنیکی برخه کې طاهر روشان را سره همکاري کوي. نن په دې بحث کې پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سفر له مختلف اړخونو انڅېړو. متقی په دغه سفر کې چې تیره جمعه پیل کړی تر اوسه د پاکستان له یو شمېر سیاسي او پوځي چارواکو او سیاستوالو سره غونډې ترسره کړي او هم د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره په جلا غونډه او هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون ورسره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی دی. که څه هم د دغو غونډو او لیدنو کتنو ډېر جزئیات رسنیو ته نه دي راوتلي، خو په ځینو بیانونو کې چې د پاکستان او د طالبانو لور خپاره کړي ویل شوي چې بحثونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په ګډون د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د پولې په اوږدو کې د کړکېچ د کمولو او پر یو لړ نورو مهمو مسایلو څرخې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه وویل د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون هوکړه وکړه چې په خپلو کې به دوه اړخیزې سوداګرۍ له ترهګرۍ سره ګډې مبارزې او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو لپاره هڅې کوي. تر دې مخکې د پاکستان پوځ ویلي و چې متقی د پوځ له مشر جنرال عاصم منیر سره په کتنه کې د سیمه ییز امنیت، د سرحدونو مدیریت او په اوسني امنیتي چاپېریال کې د دوه اړخیز امنیتي میکانیزمونو د رسمي کولو په شمول پر هغو مسلو خبرې وکړې چې د دواړو لورو ګټې خوندي کوي. د پاوز لخوا به خبر شوی بیان کې همدارنګ ویل شوی چې جنرال منیر د ترهګرۍ او افراطیت ګډوننګونو سره په اغیزمنه توګه د مقابلې لپاره د همکارۍ د زیاتولو غوښتنه وکړه. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې اسلام آباد په کابل کې له واکمنو طالبانو څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان د حکومت ضد وسلوالو ډلو لکه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي چې په دې وروستیو میاشتو کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. خو د طالبانو حکومت وایي هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. متقی نن په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په یوه څېړنیز مرکز کې په یوه غونډه کې پر دې خبری یو ځل بیا ټینګار وکړ.
پاکستانی لور سره او چینایي لور سره چې د کوم خبرې مذاکرات او کوم ناستې ولاړې وي هغه ټولې مثبتې وي او هر چا په خپله برخه کې اظهارات وکړو نو همیشه همدا به کافي وي. یو وضاحت ضرور ده، هغه دا ده چې موږ به هیڅ وخت هیچا ته اجازه ورنکړو چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. عمو په دې عزم کې په تیرو دوه کلو کې کامیاب شوی یو او په راتلونکي کې هم چاته اجازه نه ورکو چې افغانستان خاوره د نورو په ضد استعمال کړي.
پاکستان د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسمي بلنه داسې مهال ورکړې چې نه پاکستان او نه هم د نړۍ کوم بل هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی. خو د پاکستان او چین په څیر د افغانستان د نورو ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو چې د طالبانو له حکومت سره یې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي تعامل تر ډیره رسمي بڼه لري. د بحث مو د نړیوالو اړیکو پوه او په موسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز او د سیاسي او پوځي چارو پوه احمد خان اندل ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به جان باز صاحب تاسو ته درشو. د متقی څرګندونې مو واورېدې چې وایي پاکستان ته سفر مثبت و، تاسو یې مثبتوالی څه ډول ارزوئ؟
مننه. تاسو سلام او ټول اورېدونکو ته سلام. ګوري خالې نوري، نو ملا متقی نو څه انتظار موږ لرو چې هغه به څه ووایي؟ اول خو راځي دې ته وګورو چې دی ولې لاړ پاکستان ته، په کومو موخو او د کوم هدف دپاره. څومره مخکې که تاسو په یاد اوسیږي چې طبیعت تر تاسو په یاد ده، په دوحه کې یوه غونډه وشوه. په دې غونډه کې دوه لوري راڅرګند شول چې یو د ایالات متحده د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ یوه ډله وه، او بله ډله د روسیې او د چین منطقوي متحدینو، چې د دوی په منځ کې یو سلسله استقاقات لفظي شخړې هم پیدا شوې د افغانستان او په مجموع کې د منطقې د امنیت او د څرنګوالي په تړاو. روسیې او چین حتی تر دې بریده وویل چې موږ حاضر ناست چې هیڅ نوه ټیم ایجاد کړو، موږ ته دا زموږ نه اخلاق او نه سیاست اجازه ورکوي چې موږ یو مشترک ټیم د افغانستان د مسایلو په تړاو رامنځته کړو. خو په هر حال هر څوک خپل په هغه دریځو ودرېدل. امریکا غواړي چې په افغانستان کې د ښځو حقوق، د بشر حقوق او نور مسایل تامین شي او رعایت شي د طالبانو د ډلې لخوا.
جان باز صاحب، راځو مشخص که په همدغه پاکستان ته د متقی پر سفر کې تم شو، د پاکستان ته په دې درې څلور ورځو کې ډېرې لیدنې کتنې تر سره کړې، ما په مقدمه کې یادونه وکړله. دغه لیدنو کتنو ته تاسو په کوم نظر ګوري؟
ما خو غوښتل چې تاسو ته منظر ووایم چې ولې لاړ دی وروسته د هغې چې چین مراجعه وکړه د امنیت شورا، د ملل متحد امنیت شورا ته اجازه یې واخیسته تر څو متقي د تور لیست نه راوکاږل شي د موقت ورځو لپاره، تر څو چې دغه پیام چې په دوحه کې تصویب شو چې دا ورته ورسوي چې په دوحه کې د طالبانو په اړه څه قصه شوې ده، څه خبرې اترې شوې دي. دغه نورې خبرې چې تاسو اوس په اخبارو کې یاد کړي، دا بالکل پروپاګنده ده د طالبانو او د پاکستانیانو. هلته کومې داسې خبرې نه دي شوې چې هغه د افغانستان،
یعنی ستاسو په نظر دا دواړه هیوادونه چې د چین د بهرنیو چارو وزیر هم په اسلام آباد کې وو او خپله متقی اسلام آباد ته تللی، دا دواړه هیوادونه یعنی پاکستان او چین غوښتل چې د دوحې د غونډې له نتایجو د طالبانو حکومت خبر کړي، د متقی په وسیله چې د دوحې په غونډه کې کوم موضوعات مطرح شول او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه د نړیوالو څه ده، او دوی ستاسو په نظر غوښتل چې دوی ته قناعت ورکړي، یعنی د طالبانو حکومت راضي کړي چې باید دغه غوښتنې ومني که هدف بل څه ده؟
دقیقا همدغه خبره ده چې فقط دوی ته وویل شي چې په دوحه کې څه وشول. که تاسو په یاد اوسیږي د دوحې د کتنې په درشل کې د چین هغه خاص استازي یو بیانیه صادره کړه چې هلته وویل چې تر اوسه پورې موږ هیڅ نوه باور نه لرو چې د طالبانو حکومت کوم خواته مخته ځي. د ترکستان هغه شرقي ډله چې په افغانستان کې فعاله ده او په چین کې تخریبي کارونه کوي، تجزیه طلبي کوي، هغوی په افغانستان کې شتون لري او د رسمیت پېژندلو خبره اصلا مطرح نه ده. نو په دې ترتیب هغه یو پیغام چې د دوحې په کنفرانس کې ترتیب شو هغه دغه ملا متقی ته ورسوه. نورې خبرې
جان باسر نوری لارې هم وی چې کېدای شوې مثلا که د دوړو هیوادونو غوښتي وای دغه د دوحې پیغام دوی ته رسولای وای، په هر صورت دغه سفر پرسنیو کې ډیر انعکاس موندلی دی. په هر صورت په دې به وروسته به هم خبرې وکړو. اندر صاحب، تاسو درجو کپلنډ راته وای چې آیا تاسو مور سره موافق یاست جان باسر چې دغه سفر یو سمبولیک بڼه لري، یعنی په دې معنی چې دومره هغه چې متقی وایي چې مهم و دومره مهم نه دی؟ او بل خبره دا ده چې متقی نن په یو غونډه کې د پاکستانی طالبانو یا د تحریک طالبان د ډلې په اړه له متقی څخه پوښتنه وشوه او هغه هم ورته وویل چې دوی هیله مند دي چې د دې ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ اختلافات ژر هوار شي. خو په عین حال کې یو وار بیا پخوانۍ ژمنه تازه کړه چې حکومت به هیڅ یوې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. پر ټي ټي پي د افغانستان طالب چارواکي څومره نفوذ لري؟ کلري آیا هغه په دې حد کې دی چې کترې کار واخلي د پاکستان د حکومت غوښتنې پوره کولای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه کاله نوري صاحب، تاسو ستاسو پروگرام قدم ملما جنبا صاحب ته خپل ټول هغه د تاسو د رادیو اوریدونکو ته چې زموږ افغانان دي سلامونه وړاندې کوم. په لومړي سر کې خو زه باید ویم د ښاغلي جنبا صاحب خپل نظر ده، خو زه چې د خپل هواد کرکچن او د خپل خلکو د وضعیت ګورم چې لارې خو معاصره دي او بیا موږ چې په بهر کې اب داخل کې ځینې سیاسي ناستو نیوکیم کوي چې طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت تعامل سیاسي ته لار راوروي. زما په اند د ښاغلي امیر خان متقی د افغانستان د سرپرست د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سفر یو نیک اقدام ده چې د سیاسي تعاملاتو لپاره، او بل په پاکستان کې چې زموږ کوم افغانان چې زموږ خویندې ماشومان په زندانو کې پرتې دي او تېرو ورځو کې لارې بندې وي، زموږ څومره ستونزې لوګي سره په سرحد کې را پورته شوي دي. د ټول ته پکتو که څه هم پاکستان دوه مخه سیاست کوي، پاکستان خپله ترانزیتي لار غواړي آزاد کړي، دوی خپل تجارتونه هم غواړي مرکزي آسیا ته ورسوي، خو موږ په دغه شرایطو کې ډېر زیات ضرورت لرو. نو دغه دوستان افغانان چې د دې سفر مخالفت کوي دا د افغانستان د ملي منافعو سره سم نه ده. زه یې منم چې موږ هر اقدام چې د افغانانو لپاره ګټور تومیدای شي او دغه وسینه کړکېچ خلاصول شي دې ته باید احترام وکړو. او دوم ستاسو د دومی پوښتنې په اړه چې زه باید ویم د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ډېره زغرده سره په پرونی کنفرانس کې پاکستان ته جواب ورکړ چې موږ د ټي ټي پی په کړنو کې چې څه کوي کار نه وي، تاسو خپله دا مشکل حل کړئ او موږ په خپله خبر تر اوسه ولاړ یو. دوه کلم اعظم کړی په خپل اعظم متکی یو چې زموږ خبره به د بل چا زر نه استعمالیږي. او درېمه پوښتنه د تاسو زفکر کوم د اسم
آیا افغان طالبان پر پاکستانی طالبان نفوذ لري؟ افغان طالبان اوس په کابل پر افغانستان واکمن دي او کچری لري؟ آیا دغه نفوذ په حد کې دی چې کتری کار واخلي د پاکستان د حکومت غوښتنې پوره کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. د پاکستان ټي ټي پي یا تحریک اسلامي طالبان په خپله د پاکستان د استخباراتو جوړ شوی یو تحریک ده چې د پښتنو د ځپلو لپاره ده. له 2000 کال دخوا استعمالوي هغه دا مدرسه ده چې پښتانه دي زموږ افغانان سره اړیکې لري، مګر ټول پاکستان د پاکستان د پوز او د استخباراتو تر کنټرول لاندې. تاسو ګوري چې د شپې یو تن پښتون په فیسبوک کې د پاکستان د پوز په ضد یو عادي پوسټ هم کوي، په شپش پکې راځي، هغه له کوره باسي ورک ترې تم کوي. 15,000 پښتانه په وزیرستان کې او 2,000 پیغلې ښځې او 15,000 نارینه ورک دي، او دا ټول اخلي چې پښتانه په ضروري موږ ولیدل چې څو ورې دا سیمې دوی د طالبانو چې خپلې جوړ کړي ټي ټي پي او خپلې اداره کوي، او پاکستان پښتانه ور باندې ژوبل کړي، سیمې کونیولې، بیا د امریکانا پیسې واخیستلې دوی په شکل. د دې لپاره چې پاکستان د افغانستان د خلکو د افغانستان جغرافیې لپاره دوست نه شي کېدلی، د دښمن د همیشه وخت نا وخت د ټي ټي پي موضوع راپورته کړي، او که څه هم د افغانستان لوري وټوي چې موږ جوړ جوړایم تاسو کړئ نورې اضافي لیدې نه تاسو نه سره کېدلی، خپل مشکل خپل کړئ. خو پاکستان غواړي چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان د توریزم ځاله مرتي کړي، او دغه خپل جوړه شوې ډله او د خپل بام واري په موږ راوچی پاکستان کې جګړه نه سي، اقتصاد زی په سیاسي څنډه سره، خو د استخباراتي نیګانه
یعنی تاسو بله لاند اندر سپ، یعنی تاسو دغه ټي ټي پی هغه ګواښونه یا حمله چې کوي دا دومره جدي ګواښ نه بولې د پاکستان د حکومت پر ضد؟
نه، د دې خپل قومنده ده، ولې دا په پنجاب او په لاهور کې نه کی چلته د دوی هغه خپل تیم دی، ولې په پښتنو جماعتو کې، ولې په کوټه کې، ولې په نوچ کې، دا هم کوشش کی چې هر ځای کې پښتون په هر کې موزه پی، او نه یوازې ټي ټي پی دوی جوړ کړي، په افغانستان کې کومي توریستي ډلې دي د پاکستان د استخبارات طریقه په شمول دي دایښ د دې لوخه اداره کیږي.
مننه جناب، تاسو د رزو د پاکستان او افغانستان ترمن د ګړي پولې د امنیت خوندې کول او له ترهګرۍ سره مبارزه په تیر د متقی او د پاکستان د پوز د لوی درس جنرال عاصم منیر د کتنې و اومده موضوع په بیان کې د پاکستان پوز البته خبر کړی دی، آیا پر دغه پولې چې افغانستان پر رسمیت نه پیژني د امنیت د ټینګښت لپاره د هر ډول میکانیزمونو لرامسته کولو سره به طالبان موافق وي؟ د افغانستان تیر حکومت له دې سره مخالف و، او مخکنی حکومتونو هم د ګډې پولې په اوږدو کې د هر ډول میکانیزمونو رامسته کولو سره جوړ نه و؟
خدمت ته دې عرض شي ښاغلی نوري چې از هیڅ نوع اقدام د طالبان دخوا د خط زخورت پول نشو مویلی، د خط د ترنگوالی د پارا داری د امنیت د تامین د پارا نشی کولی، د پارا دیدی چه هاگه دالا چه پا افغانستان که حاکم ده دا مشروعیت نلری، نه داخلی نه خارجی، او هاگه کسان چه زان وزیرو نو په کوم موینو امیرو د سينور غني هغه څوک دي د کوم ځای راغلي دي؟ دا خو هغه پاکستان راغلي دي ښاغلی نوري. نو په دې ترتیب کدوی الټر لوی درستی سره ګوري، د خپل انډیوالانو سره ګوري، خپل امرینو او مدیرانو مربیانو سره، هېر په دې ته باید ځان ته بازی ورنکو. هغه څه چې دوی ته پاکستان وایي، هغه کار او هغه امر چې ورته وکړي، هغه به طالبان اجرا کوي. که هغه د طالبانو او د پاکستان د طالبانو په استقامت
خو جان باسب موږ لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی په تیرو د تقریبا نږدې 2 کلو کې ډیر پاکستانی چارواکي راغلل، د پاکستان د پوز د مشر په شمول د بهرنیو چارو لوړ پوړي چارواکي کابل کې له طالبان سره لیدنه کتنې تر سره کړلې. کچېر دوی پر نفوذ درلود، خو دوی غوښتنه به منل شوی تر اوسه پورې، ولی غوښتنه نه منل کیږي؟
تاسو خدمت دې ارشي چې د څه کوم شی نشته چې هغه منل شوی نه دی. دا زرګری لوبه باندې زموږ استادو سرونه نه ګنځوي. موږ په دې شهرو خه سره مخلاص دي چې دا حیات راشي او هغه حیات راشي، موږ نتایج ته کوو. نتایج دا دي چې افغانستان نن کاملا د پاکستان په ولکه کې دی. هغه ډله چې په افغانستان باندې حاکمه شوې ده، هغه کاملا وابسته ده پاکستان ته. هیڅ تغییر د افغانستان خاوره بمبار شوه،
بمبار شو د افغانستان خلک به عزت شول په خط کې به عزت شول د افغانستان خويند مند په زندانو کې ولې دې د پاکستان ولې دې
کتاسو په دې نظر یاست چې د افغانستان کې چې د طالبان وخت رسیدلی تر اوسه پورې د اسلام آباد تر نفوذ لاندې دي د طالبانو تیرې واکمنۍ پاکستان پر رسمیت پیژندلې و د درې هیوادونو په ډله کې پاکستان هم شامل و که پاکستان لپاره دا ډله ډېره مهمه وي چې په څنګلوري افغانستان کې واک ولري ولې تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی حکومت
ولی پر رسمیت پیژنی دغه حالت د پاکستان د
لڅ بیریږي پاکستان ولی کچیر دغه د پاکستان ګټي طالبان خوندې کوي په لومړي سر کې باید پر رسمیت پیژنی ولی نه
هیڅ رسمیت ضرورت ته نه لري چې پر رسمیت پیژنی برعکس کله چې پر رسمیت پیژنی هغه باید اخلاقی او سیاسي مسولیت را واخلي اوس دغه اخلاقی او سیاسي مسولیت ډیپلوماټیک مسولیت پاکستان نه لري مګر پاکستان هر هغه څه چې وغواړي د طالبانو په لاس کې کوي دغه اوس خغلی نوري دغه اوس دغه د متقی پاکستان ته تاسو وګورئ چې مطلق لکه یو صوبه دار چې لار شي
بله جنباسب
حالت گزارشات کوي
جنباسب
مهرباني
ولید پاکستان د پاوز مشر جنرال عاصم منیر په بیان کې د ترهګری او افراطیت ګډونن غوونو سره په غیزمنه توګه د مقابلې لپاره د افغان لوري د همکاري د زیاتولو غوښتنه کوي
اول دغه عاصم خان لار شي امنیت شورا ته کې عریضه وکړي دغه طالب اولس مشران او د طالبانو سازمان دي د تور لیست تروریستانو را د ملګری متحد را وباسي پوری دروغ وایي منافقت کوي کنه اغه لپاره دغه شانه باندې باید ځان اون تیر نه ونه باسو پاکستان افغانستان سره د افغانستان په خاور باندې لوبه کوي او افغانستان د خپل خاورې د احتمالي جنگ د هند لپاره پس خانه جوړوي دغه شعارونه دي دغه خبرې دي چې دوی کوي دا استخباراتي کارونه دي ګوري الته راول الته هغه تش په نوم قومي مشران کېنول دغه ملا متقی سره په داسې حال کې ښاغلی نوري چې په افغانستان کې د هر نوع سیاسي فعال هر نوع حزب ممنوع دی په شمول د قومي احزاب چې دغه د پښتنو حزب افغانستان کې نه کومه ده
بله مننه جان باسب بحث ځین نور مسائل هم شته پاتې دی یوازې د پاکستان موضوع نه ده هلته د چین د بهرنیو چارو وزیر سره جلا غونډه ترسره کړې و ښاغلی متقی همدارز د پاکستان او د چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی و اندر صاحب
متخصص دغه حوزه ګوري د بقیت تاسو دوه نوایم به اندر صاحب ته په ډېر احترام ګوري د چین هیواد فقط او فقط هغه پیغام رسولې دی او ویلې دی چې دغه مسائل ته هر څونه چې ځرکیږي لطفا توجه وکړه انکلوزیویټی را مړه هغه کرامان ستکه د خزو حقوق را هغه کډغه تور دي دلې شي دی چې اکثر دلې دی دوی د اکثر ډول ورته نومي شه دی په شمول د ترکستان
بله همدې موضوع ته زراتلم همدامي غوښتل چې پاکستان چین د سیمه نور هیوادونو چل طالبانو سره اړیکې ټینګ کړې دي په افغانستان کې له طالبانو غوښتل دي چې باید د ټولو وګړو د حقونو په تیر بیا د خزو د حقونو درناوی وکړي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې د ټولنې ټولې پرګنې یا ټول اړخونه پکې خپل ځان وویني رازم همدې موضوع ته اندر صاحب وخت هم ډیر نه لرو قسم جان با صاحب خپل اړخ معلوم کړي چې دا یو سمبولیک سفر دی دومره مهم نه دی خو په پاکستان کې دغه د درې اړخیزي غونډې تکراشو څه فکر کوي چې آیا د دې اړتیا وچ په اسلام آباد کې دا ډول درې اړخیزه غونډه ترسره شي او دغه درې اړخیزه غونډه کومې ګټې تامینولی شي د درې وړو هیوادونو
مننه کومه ګوري چین ته موږ په کې څنګه ګورو د نړیوال یو اقتصادي قوت ده او موږ باید خوشاله شو چې د غی سره زموږ د افغانستان کڅو اسلامي امارات مینه د افغانستان اساس درکنی اولته افغانستان د چین لپاره د خپل توکر ټول لپاره بهترینه نږدې ترانزیتي لار ده غو سنجلري د خپل غواړي چې خپل توکي جنوبي اسیا ته ورسوي دا ډیره مهمه ناسته و او موږ دې کې ډیره ګټه کوو هم دا وسم د پاکستان توکي ترکمنستان د خو د ایران لار تل وسه افغانستان لار دي او دا هغه چې ښاغلی جنبا ته ویلې کوم تاکیدی خبرې چې وکړي دي افغانستان لوري ته چې تاسو باید خو د خزو امدا چې د ټول ګډون حکومت جوړول دا خو ښه خبره ده چې د اوسی د افغانستان د کشاله حل کیږي نو د چین رول امدا چې د پاکستان ک څومره موږ غته د ځکه په سل ګورو د افغانستان قضایي کې ډیر زیات مهم ده او دغه ناسه باید ډیر مهم وي، ځکه چې د کړکې جوړ کول لپاره هم دا ناشې دي چې لارې خلاصې او بل موږ د دغه دوه وادونه ډېر فکر واردو او خپل هم له دې لارې ځي. ستونزې سره دي، موږ له دوی سره ډېرې ستونزې لرو چې باید د پاکستان کې خپل ماجرین هم ژوندي ساتي او خپل هغه توکي چې راواردوي ځي و راځي. په دې کې دا سفر هم اصلا اقتصادي اعلان شوی دی، خو دا د درې یا مثلث غونډه یا درې ګونو هیوادو غونډه دې ته باید په ډېره لوړه سترګه وګورو. څوک د طالب سره مخالف ده یا موافق تور سره، دا بله خبره ده. اوس افغانستان چې معاصره ده او د تعلیم لاره ده، دغه لارې دغه ناستې زموږ د خلکو لپاره ښېګڼه ده.
جان باسب، که مشخص راته ووایي چین د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د کومو ګټو د خوندي کولو لټه کوي؟
ډېره مننه، ښه سوال دی. ګورې، زه انداز چې ته په ټول احترام دا خبرې منطقي دي، زه دې سره کوم تضاد نه لرم. د افغانستان ګټې، د افغانستان د خلکو ګټې دا لومړیتوب لري، بې شکه. انداز چې زه بالکل تاسو سره موافق یم، خو خبره دې کې ده چې دغه کتنه په دغه هدف نه ده راغوښتل شوې. ان دې د ډیپلوماسي د شاګرد په حیث تاسو ته وایم، زه د نن خبرې هم شته کڅه. خبره دې کې ده چې ګورې، ما په دغه خپل پرکټیک کې صرف 15 کال اخر په مختلفو کنفرانسو کې په لاسو کې اشتراک کړی په غونډو کې. دغه تاسو ماته څوک ویلی شي چې د غونډې کومه لاسته راوړنه ده؟ دې کې کوم ممبران
ما پوښتنه ته
راستم، کوم هوکړه لیک، کوم څه شی امضا شو؟ نه، خیر، دې ته فقط وویل شول چې دغه د سی پیک پروژه ده، د ګوادر مسایل دي او نور، هغه یو کمربند او یو لار یا یو جاده چې د پاکستان د چین دې کې، خو اصلي ګډونوالی خو پاکستان دی نه افغانستان. افغانستان هلته یو زمیمه ده د پاکستان په اړه کې و خلکو، هلته افغانستان مطرح نه دی. بیا هم تاسو وایم که چیرې پانګونه وکړي چین په افغانستان کې، خدا خو بهترینه خبره ده، ولو چې دغه د طالبانو په حاکمیت کې اوسېږي. زه د دې طرفدار یم، پاهیز د یو افغان، د یو پښتون، دې کې هیڅ مشکل نه وینم. کاش که دا کار وشي، خو کومه دا پروژه؟
بله جان باسب، جان
باسب، اجازه به راکی وره.
جان باسب، راځو دې ته چې تاسو په نظر باندې طالبان ته څه کول پکار دي؟ اوس دا یو حقیقت دی نړیوالو منلی چې طالبان اوس په افغانستان واکمن دي، ستاسو په نظر څه باید وکړي؟
بالکل، ډیره ښه پوښتنه، ګوره بالکل
لاند کرته وایي چې اندر صاحب هم خبرې لري.
سمه ده، طالبان د افغانستان واقعیت دی، خو طالبان د افغانستان ارزښت نه دی، د افغانستان تاریخي ارزښت نه دی. دوی باید اول راوکاږي د کمې کندې کې چې پټ کړی دی هیبت الله. یو، دوی باید مشروعیت د افغانستان د خلکو نه، که هغه جرګه ده، که هغه ټاکنې دي، د دې طریقه رامنځته کړي ټول ګډون حکومت، نه هغه فاسدو سره، نه خیر، افغانانو سره، متخصصینو سره، لکه تاسو، لکه اندر صاحب، لکه نور دغسې خلکو سره، دي ټول شموله حکومت را ایجاد کړي.
ولې جان باسب، دغه کسان چې تاسو وایې دي خو په عمل کې اقدامات نه دي کړي چې خلک وویني چې دوی سپېڅلي دي او نتیجه یې ورکړې ده؟ یو څوک خو په عمل کې باید خلکو ته وښيي، یوازې په نوم باندې نه دي. د چا نومونه شاید ډېر نومونه لوی غټ وي، خو عملي کار نه دی کړی.
تاسو ممکن وانوئ، مزه د هغوی طرفدار نه یم، زه قطعا هغوی نه غواړم چې په راتلونکي حکومت کې همدغسې چې طالب نه غواړم، یوازې
افغانانو طالب یو حقیقت ده، نړۍ هم ولیده، امریکا ورته مات شوه، مذاکرات په دوحه کې شروع کړل، جمهوریت شاکره، جمهوریت خپل ناکام شو، طالب ټول حاکم ده. موږ باید طالب د افغان په نامه وپیژنو. طالبان ډېرې ستونزې لري، زه خپل مخالف یم، د ښځو نیمه ټولنه زمونږ فلج کړې ده. مګر په دې 15 کلو کې لومړی وزیر د خارجه و چې مستقل لاړ پاکستان ته. زموږ ټول حکومتونه د روس، د امریکا، د دې سلطې، د استعمار لاندې و. زموږ والیان، زموږ دغه ډیپلوماتان، دا ټول د امریکا د سفارتو، د نورو سفارتو لارې تعینېدل. دا ټول په شکل د غلامي حکومتونو د نن ورځې لپاره چې افغاني مستقل حکومت ده، دا چې ملایان دي، دا خپله موږ کړي دي نه اوسي. مګر هیڅکله یو افغان د پاکستان غلامي نه مني، دومره مملکتونه جماعت کړي پاکستان افغانستان ته داسې ده لکه پیشی چې په بریتو کوتی وي نه هیڅ کله به موږ نه کومه بده راځي چې حل لاره لوی جرګه ده او طالبان باید په خپل
ځای
راولي اصلاحات راولي مننه کومه
مننه اندرسپ د نړیوال وړ کو پوه په مسکو کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ غوث جان باز او د سیاسي او پوځي چارو پو احمد خان اندل چې په دې 15 دقیقې اونیز بحث کې مور سره ګډون وکړ. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.